Radio.
شنبه د لړم د 14 د نومبر 4مه د اساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونه په منځنۍ سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجی رادیو په انټرنیټ کې په اساجی رادیو .com کې هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر در سره شریکو. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې بې څارنوالي د دې جرمونو د څېړلو غوښتنه وکړه. خو لومړی خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر وایي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ځي او د ایران اته عسکر ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. د پاکستان اسوسییټډ پریس اژانس د خرم دستگیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان مسله باید د خبرو له لارې هواره شي او د هغه په خبره اسلام آباد به په دې خبرو کې همکاري وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه پر خپله خاوره ترسره کړي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې له اسلام آباد څخه په خپله وروستۍ کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو ته په ډاګه کړې وه چې که تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته نه کړي امریکا به پخپله دا کار وکړي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د افغانستان او اذربایجان دفاع وزارتونو د روان 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د اذربایجان لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موافقه لاسلیک کړې وه. د اذربایجان خبری رسنوی ویلي دي چې افغان سرتیرو ته به دا روزنه د دې هیواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. نه اذربایجان او نه هم افغان چارواکو تر اوسه ویلي دي چې څومره شمېر افغان سرتیري به په کومو برخو کې د دې تړون له مخې روزل کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بوب برکډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زنداني کیږي. خو محکمې په خپل حکم کې د برکډال رتبه راټیټه کړه او هغه یې $1,000 نقدي جریمه کړ. بوب برکډال په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له پوستې څخه د وتلو وروسته د طالبانو لاسونو ته ورغلی و. د نوموړي د لټون په عملیاتو کې یو شمېر امریکایي سرتیري ټپیان شوي وو. بو برکډال تر دې مخکې محکمې ته اعتراف کړی و چې پرته له اجازه یې وظیفه پرېښې وه، د دښمن په وړاندې ناسم چلند کړی او خپل نور ملګري یې له ګواښ سره مخامخ کړي وو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برو برکډال په اړه چې ده د انتخاباتي کمپاین پر مهال خاین یاد کړی و د محکمې دا پرېکړه یوه مکمله رسوایي بللې ده. څارنوالانو بو برکډال ته د هغه څه له امله چې د هغه د لټون په عملیاتو کې نورو امریکایي سرتیرو ته څپې شوي د عمر بند سزا غوښتې وه. بو برکډال په 2014 کال کې له ګوانتنامو زندان څخه د 500 طالب مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې خلاص شو. ولسمشر ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې په هلیکوپټر کې سپور شي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل دی وایي موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو، موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وژغیږو، موږ به له ډېرو خلکو او هیوادو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو، موږ به وګورو چې څه پېښېږي. خو زما په فکر دا بریالی سفر دی، هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اټومي لانجه وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې شایي دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ سره خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. د ایران دولتي تلویزیون او ارنا خبري اژانس ویلي دي چې دا عسکر د دې هیواد په شمال کې چال دوران سیمې ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو ویلی دی چې ایرانی ځواکونو په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرجوب لاړولې ده. که څه هم ایرانی رسنیو په دې اړه چې وسلوال څوک څه نه دي ویلي، خو د ایران په شمال کې د ترکیه او عراق پولو ته څیرمه اکثره وخت ایرانی ځواکونه له کوردي وسلوالو او داعشیانو سره نښتې کوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب تیره میاشت په همدې سیمه کې څلور سخت دریځي وسلوال وشلي وو. کاناډا د جمعې په ورځ د یوه لوړ رتبه تحقیقاتي افسر په ګډون پر دېرش روسي چارواکو مالي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه په 2009 کال کې د یوه روسي وکیل د وژل کېدو او د هغه لخوا د افشا شویو جرمونو په قضیې پورې اړه لري. د بندیزونو په دې لیست کې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین، د روسیې د کورنیو چارو د وزارت یو شمېر چارواکي او د مالي چارو مقامات شامل دي. مسکو تر دې مخکې کاناډا ته خبرداری ورکړی و که پر روسي مقاماتو یې بندیزونه ولګول نو روسیه به ورته ګام پورته کړي. او وروستی خبرداری چې د فرانسې ولسمشر له خپل روسي سیاله غوښتي دي چې د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه په استفادې په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي. امانوئل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې په افغانستان کې جنگي جرمونه وڅېړل شي. دا موضوع مولای و کارپو سره شریک کړي چې په دې باور دی چې کسوله نوي دوسیه نشي څېړل کېدلی.
د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعد شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ یې ویني چې موږ قرباني د میراث پرځای کړي، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي.
د افغانستان اجرائیه رئیس هغو کسانو ته چې د وار له مخې انتخاباتو غوښتنه کوي وایي
آنچه را که منافع کشور ایجاب می کند بالاتر از احساسات خود باید قرار بدهیم.
کانادا پر لسکون روسی چارواکو بندیزونه ولګول او د مجلې په وروستیو کې له دوو ماشومانو سره شهیدلی و چې هم مکتب ته ځي او هم سودا پلوري.
لس بجې زما یو بجې راځم نرمی دی شروالې کې کار کوي. دا خوشش رنگ دا سیمیان دی، هغه دلکان دی، هغه جوار دی، خستی دی، ممپلی دی، سپکانې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا څېړل مهم دي. د دې کمیسیون یو لوړ رتبه چارواکی ازادي راډیو ته وویل د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې په افغانستان کې د معافیت د کلتور په پای ته رسولو کې مرسته کولی شي. د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي د جمعې په ورځ په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا د څېړلو غوښتنه وکړه. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه ده دا څېړنه او تحقیقات ممکنه نه دي. رسوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې که د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات وکړي نو دا به د ثواب ورکولو لپاره زمینه برابره او د معافیت کلتور ختم کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر محمد موسی محمودی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جرمونو نړیواله محکمه هغه مهال د دې محکمې په کوم غړي هیواد کې تحقیقات او څېړنه کوي چې هلته ډېر جدي جرمونه شوي وي. دی وایي هغه اقدامات چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې کوي د ځواب ویلو او معافیت د کلتور د خاتمې لپاره مهم دي. له بده مرخه په افغانستان کې د جرمونو شاهدان یو. داعش او طالبان په ورځني ډول بشریت ضد او جنگي جرمونه کوي، نو دې ته په پام د جرمونو د نړیواله محکمې حضور او یا لیوالتیا کولی شي لږ تر لږه مخنیوی وکړي. دا د هغو کسانو او طرحانو پر ضد اقداماتو کې مرسته کولی شي چې په دې جرمونو کې لاس لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو د څړلو غوښتنه وکړه.
In due course I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
هغه ویل که غوښتنه یې ومنل شي نو د جنگي جرمونو د هغو ادعاو په اړه به تحقیق وکړي چې د 2003 کال د مې میاشت له لومړۍ نیټې را په دې خوا په افغانستان کې شوې دي. په همدې حال کې د حقوق چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي ترڅو د جنگي جرمونو د اداو د څېړلو لپاره زمینه برابره شي. عبدالشکور دادرس یو له دې کارپوهانو څخه دی.
تحقیق موضوع یو خو آرام فضا غواړي، د تحقیق موضوع یو خو د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعده شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ ویني چې موږ قرباني د میراث پر ځای پریږدي، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي. نو څه به دا وي چې وروسته چې دا جنگ ته زموږ دوستان په جهان کښې د جهان ولس ملګري ملتونه د امنیت شورا دغه بینی محکمه لاس سره یو کړي، لومړی دلته سوله منځته راشي او بیا د سولې وروسته دا جنگ تعریف هم شي او بیا نو وکولی شي چې متخطیان د جنگ د معیارو څخه محاکمې ته کش کړي.
جمهوري ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو د څېړلو په اړه د حق د محکمې د غوښتنې په باب څه نه دي ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام دا محکمه د هغو جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
د افغانستان دوامي روغتیا وزارت وایي د اسهال یا نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې کچه تر پخوا راټیټه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه اولوي ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. د ملګرو ملتو د یونیسف ادارې پرې وروستیو کې په خپل وی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هره ورځ 65 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم دي د نس ناستې د ناروغۍ له امله مړه کیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یونیسف د ادارې د دغه راپور په غبرګون کې چې په افغانستان کې د اسهال د ناروغۍ له امله هره ورځ 65 ماشومان مړه کیږي وایي د دغه ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی دی. د دغه وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه علوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونیسف د ادارې دغه راپور نه رد او نه یې تایید کړ، خو ویې ویل چې د عامې روغتیا وزارت د رامنځته شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمې هڅې پیل کړي دي.
چیز بسیار جدیدی که در تداوی سالات شامل تداوی جهانی شده بود ما در افغانستان و
در نس ناستی در درملن لپاره مو دوه تازه چیزونه چې په نړیوال درملنه کې شامل دي هیواد ته راوړي دي. یوی د نس ناستی د کنټرول لپاره د زنګ ګولۍ او بلی د او ار اس دی.
خاغلی علوبی وویل د اسهال یا د نس ناستې د کنټرول لپاره 15 کلن پلان تیار شوی او اړوندې ادارې مکلفې دي چې د کنټرولولو موضوعګانې په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتو د سازمان د یونیسف ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هره ورځ 65 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د نس ناستې په ناروغۍ مړه کیږي. دغه اداره که هم مني چې د نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو بیا هم وایي چې هر کال شاوخوا 9500 افغان ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د چارو پوهان وایي د حفظ الصحې نه مراعتول او د ناپاکو اوبو کارول د دغې ناروغۍ د خپرېدو عمده لاملونه دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو ته وویل د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کورنۍ، ټولنه او د عامې روغتیا وزارت ستره ونډه لري.
پیل له کورنۍ کېږي چې د ماشوم نظافت مراد کړي، د ډوډۍ له خوړلو مخکې او وروسته په صابون د لاسونو پریمینځل او د پاکو اوبو څښل په پاک ځای کې باید واوسیږي. د حفظ الصحې په مراتولو کې د اړوندو ارګانونو تبلیغات هم ډیر مهم دي.
خاغلی حسنزی وایي د عامې روغتیا وزارت باید پر ښارونو سربیره د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته چې د حفظ الصحې د ګټو په اړه پوهاوی نه لري تبلیغاتي پروګرامونه زیات کړي چې د ماشومانو د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې وایي د ملي یووالي حکومت شمن دی چې د واکمنۍ په پای ته پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سره ترسره کړي. خو و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جنرال اچ آر مکماستر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د استازیتوب موقف سپینی معنی ته انتقال کړي. مکماستر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار دی. پولیټیکو ویلي مکماستر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په سر د زیات کنټرول په هڅه کې دی. د دې مقالې په دوام راغلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په شمول له مخکې د ځینو کسانو نمونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د دریز د ترلاسه کولو په خاطر په ډاګه شوې دي. ګارجن ورځپاڼې بیا یو جنجالي موضوع راخیستې ده. د یو افغان ډګروال لخوا د جنسي استفادې تر ویډیو وروسته د خلکو غوسه. په دې مقالې کې راغلي چې یو ښځه د خپل دریز د لوړولو تر غوښتنې وروسته د یو ډګروال لخوا جنسي اړیکې ته اړیستل شوې. د دې عمل ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ګڼو خلکو سخت غوسه پرې ښکاره کړې. ګارجن ورځپاڼې همدارز لیکلي چې د څېړنو له مخې 90% افغان ښځې له ښوونځي نیولې تر کارځای او زندان نو پرلپسې له دې زورونو سره مخې دي. ګارډین برېټانوي ورسپانې په یو بیله مقاله کې په تهران کې د افغان انزورګرانو د یو نندارتون په اړه هم لیکنه کړې ده. ګارډین لیکلي په تهران کې دا نندارتون د هغو چلندونو د انزورولو په هدف تر سره شو چې له جګړې وروسته افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. ګارډین دی او افغان کاس برات علي عکسونه چې په دې نندارتون کې ننداري ته خدل شي خپره کړي. په دې عکسونو کې برات علي په افغان ټولنه کې د یو ناپسند دود بچبازي ستونزه په تصویرونو کې ننداري ته ښیي ده. ګارډین رسپانی همدارس په تهران کې د یو بل افغان انزورګر الیاس علوی په هنر هم لیکنه کړې ده. د الیاس علوی انزور د بیلابیلو خلکو لوینو جوړ یو انزور ده. علوی ته دا فکر ورسته له هغه ورغی چې ناروغ یې وړي خورته په ایران کې د دې په سبب چې یو بهرنی ده د بډوډي د پیوند عملیاتونه کړل. علوی په تهران کې د نندارتون لګډنوالو وغوښتل چې وینه ورکړي. د افغان انزورګر د ټولو ګډنوالو د وینې نمونې په یو دیوال د یو انزور په چوکاټ کې منظم و پاشلې څو ښکارا کړی چې د ټولو وینه یا رنگ لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د ملي یووالي حکومت شمن دی چې د واکمنۍ په پاتې موده کې راتلونکي انتخابات په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت سره ترسره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون د ملي شورا د پخواني غړي سید مصطفی کاظمی د لسم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وکړه. د پر اصل کې د چپري ورسوي کې د انتخاباتو د څار بنسټونو او جنې سیاسي ګوندونو ویلي حکومت د انتخاباتو په نظام کې اصلاحات نه درامنسته کړي او څرګندې شي چې حکومت راتلونکو انتخاباتو ته اراده نه لري. یو شمېر سیاسي مشرانو خدا خبره هم کړې ده چې باید ورلمخه انتخابات په افغانستان کې ترسره شي. لکابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند لنور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه له احساساتي سرګندونو او پر بیړنیو اقداماتو لټینګار څخه د ملي ګټو په پام کې نیول غوړه دي. خاغلی عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د ولسی جرګې د پخواني غړي او د حزب اقتدار ملي د مؤسس سید مصطفی کاظمی د وژل کېدو د لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړه. اجرایی رئیس وویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په پوره دقت شفافیت او ټاکلي وخت ترسره شي. د وبل زمون حسداد چې د ملي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست انتخابات په وخت ترسره شي. په دې برخه کې د بیړنیو او موقتو انتخاباتو خبرې چې هر څه له سره پیل کړو دا د نظریاتو په بڼه مطرح کېدای شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې ملي ګټې ایجابوي او ملي ګټې دي باید له احساساتو څخه لوړې وګڼو. خاغلی عبدالله عبدالله د کوم بنسټ یا شخص نوم وانه خست، خو په دې ورستیو کې ځینې سیاسي بنسټونو ویلي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام اصلاح او تخنیکی او مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي. د دغو بنسټونو په خبره د انتخاباتو اړوند د حکومت سست عمل په دې معنا دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره غښتلې اراده نشته. سروې راپر دې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سې شنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د په خبره کې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چار په همدې ډول پر مخ روان وي نو د انتخاباتو نتیجه به مطلوبه نه وي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره له مدني ټولنې، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو څخه یو لړ طرحې ترلاسه کړي او هڅې کیږي چې عملي شي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د دولت او مخالفو سیاسي ګوندونو اختلافات د دغه کمیسیون د فعالیتونو مخه ونیسي.
سیاسی مشکلات لري، خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي ترڅو کمیسیون وکولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه پر مخ باندې بوځي.
د سیاسي چارو پوه قدرت الله ځواک وایي دولت باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره ټولې زمینې چې مهمه یې امنیت دی، برابري او دغه ملي پروسه د خلکو له ارادو سره سمه ترسره کړي. د ده په خبره که حکومت په دې برخه کې لازم عملي کارونه وکړي پر وړاندې انتقاد ته ځای نه پاتې کیږي.
خبری مجله اوري.
په لوګر کې د برکی برک ولسوالۍ د سړک چارې پیل شوې. دا سړک د کابل کندهار لویه لاره له لوګر سره وصلوي. د لوګر د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د دې لارې په اوږدو کې به د سړک یو شمېر ساتندویه دیوالونه، ویالې او پلچکونه هم په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د لوګر د ټولګټو چارو رئیس عبدالولي رئیسی آزادۍ راډیو ته وویل چې د برکی برک ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړې شي. عبدالولي رئیسی د برکی برک ولسوالۍ سړک په دې هم مهمه بوله چې لوګر ته د کندهار له سړکه پر دې رابیلې شوې لارې ډیری باردار ګاډي پکتیا او خوست هم تګ او راتګ کوي.
د څلوېښت میلیونو افغانیو په ارزښت باندې ټولګټو ریاست عملاً پروژې اوس جریان لري چې جمله څخه ډیر لس اشاریه سلور میلیون افغانۍ د برکی سړک ته څنګه سوی تحصیل عملاً کار پیش شروع ده. نور سیداری دیوالونه، سیلبر دی، پلچک دی، ټول هغه وړې وړې پروژې دي چې د سړک د حفظ و مراقبت لپاره لغې نه کار اخیستل کیږي.
عبدالولي رئیسی وایي چې د برکی سړک په زیاترو برخو کې تخریب شوی، خو دوی هڅه کوي چې یاد سړک په اساسي ډول جوړ شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی عبدالله تسل د برکی سړک د ترمیم پر چارو خوښي څرګندوي او وایي کچیر پر دې سړک کار نه پیل شوی نو ممکن پر راتلونکي ژمي کې د واورو له کبله ډیر زیانمن شوی وایي.
بیرته کار پیروان د وسله کې څنګه دیوالونه سړک غاړه ته دیوالونه جوړیږي نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه رقم پروژې په لوګر ولایت کې نور هم ډیر کړي، ځکه چې دغه پروژو سره د لوګر خواهش هم ډیریږي او ځوانان ته کار هم زمينه برابرۍ غالو بیکاری نه راګرځي.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یو تنوسیدون کې شمس الحق زهیر له چارواکو غوښتل چې د برکی سړک د ترمیم او بیا رغونې کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه سړک کابل او کندهار لوی لار سره نښلوي او په دې باندې غاټ بارونه کې موټر دي او دغه سي پوښتې موږ لپاره هم د سہولت یو طریقه ده او لار د چويت په خښه موږ به هم خپل تګ راتګ په خښه کولای شو او دغه موټر سي بيزي به هم په ډېر سہولت سره، ځکه دغه لار سي خو په جنگو کې په خښه اوس بیا خراب شوی ده. لکه اوس به دغه سړک په سم ډول باندې پوښتې او په معیاري ډول باندې اسنه سي بارانو سي بعض سړکونه یو بل کابل ډېر خرابيږي.
یاد دي وی چې یو ونه وړاندې هم د کابل لوګر د عمومي سړک څخه تر حصارک کې لري د څه باندې یو کیلومتر سړک د اساسي جوړېدو کار د 90 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کاناډا د جمعې په ورځ پر دې شروع سي چارواکو مالی بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه په 2009 کال کې د یو روسي وکیل سرګی میګینس کې د وژل کېدو او د هغه لخوا د افشا شویو جرمونو له قضیې سره ارتباط لري. مسکو تر دې مخکې کاناډا ته خبرداری ورکړی و که پر روسي مقاماتو یې بندیزونه ولګول نو مسکو به ورته ګام پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کړي.
په هغو دیرشو روسي چارواکو کې چې کاناډا پرې مالي بندیزونه ایران کړل، د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین، د کورنیو چارو د وزارت یو شمېر مقامات او د مالیې د ادارې ځینې مسؤلان شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي په روسي چارواکو دا مالی بندیزونه په روسیه کې په 2009 کال کې په زندان کې د مړ شوي وکیل سرګی میګنیتسکي او د هغه لخوا د هغو جرمونو د افشا کېدو قضیې سره تړاو لري چې کرملین ته منسوب شوي دي. د کاناډا لخوا په روسي وګړو د بندیزونو دالس هغې ته ورته دی چې امریکا په 2012 کال کې د میګنیتسکي د قضیې په تړاو خپور کړی و. میګنیتسکي د امریکایي کاناډایي پانګوال ویلیام براوډر لخوا استخدام شوی و او وروسته له هغې د مسکو په زندان کې عمر چې روسیې نوموړی د 230 میلیونه ډالرو د مالي فساد په قضیه کې چې پخپله ده رسوا کړې وه تورن کړ. روسیې له خپل لوري کاناډایي امریکایي پانګوال براوډر په مالي جرمونو تورن کړ او له امریکایي وغوښتل چې محکمې ته د هغه پر اخکلو کې مرسته وکړي، خو واشنګټن د مسکو دا غوښتنه له پامه وغورځوله. کاناډا تر دې مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له امله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. روسیې په وار وار کاناډا ته خبرداری ورکړ چې که په روسیې چارواکو بندیزونه ولګول نو مسکو به ورته ګام پورته کړي.
لنډ خبرونه لرو. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د پاکستان اسوسییټډ پریس اژانس د خرم دستگیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان مسله باید د خبرو له لارې هواره شي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د آذربایجان خبری رسنیو ویلي دي چې افغان سرتیرو ته به دا روزنه د دې هیواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بوب برګډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زندانی کیږي، خو محکمې په خپل حکم کې د برګډال رتبه راټیټه کړه او هغه یې $1,000 نقدي جریمه کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د فرانسې ولسمشر له خپل روسي سیاله غوښتي دي چې د سوریې د رژیم له خپل نفوذ څخه په استفادې په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه.
ته خپل نوم راته وایه؟
احمد الله.
ته څه کاروبار کوې؟
دلته خسته خته د لکان سیمان پنځه روپۍ دي.
دل کوم ځای راوړی ته؟
د لکار.
اینی دغه پنځه روپۍ چې خرڅوي ګټه درته کوي؟
اوس فکر ده ته پنځه روپۍ خرڅ کړو درې درې هلته ټول کړو دوه دوه فټ دوه سوه درې سوه کټه ورکې کوو.
دغه ټول راته ووایه چې نمونه څه شی دي درته چې خرڅوي؟
دا خوشاش رنگ دا سیمیان دی، هغه دالکان دی، هغه جوار دی، خستی دی، ممپلی دی، سپکانه دی.
خپله ایم خوری که خرسوی سر؟
اه؟
من خپله ایم خوری؟
نه خپله ایم نخر.
نتنگا تزرده نلاری؟
اگه اندنه بیخری.
بیچی بیخری توان خوبه نکه؟
نه، توان نکه تو دانه اختبه.
مکتب تم زی کنه؟
او مکتب تزمه.
بی پا اغا وقت کیچی تو مکتب که سوک دلتایی؟
دا خور میده.
د خور دې هم تاغه نه تکړه ده په خرڅولو کې؟ له خور سره به دې هم لکه خبرې وکړم. ده
صحیح ده.
لومړی دې نوم راته ووایه.
تمنا.
تمنا، ته دې له ورور سره دا شیان خرڅوې؟ کله کله خو به داسې نه وي چې دی ډېر کار وکړي یا ته ډېر کار وکړي، په دې پیسو خو به مو لانجه نه وي کړي سره؟
نه.
پیسې ټولې کور ته وړئ؟
او
چا ته ورکوې؟
بل پلار ته یې ورکوو.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار مې دې شاروالې کې کار کوي.
نو تاسو دواړه چې دلته راځئ په ورځ کې څو روپۍ ګټئ؟
برابرۍ د ورځ کې 500 شپږ سوه اووه سوه کېږي.
ته مکتب ته ځې؟
او
کله ځې؟
10 بجې ځم، 1 بجه راځم.
نو خوشحاله اوسئ. مننه.
خیر.
د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورسی ته رسیدلی یو. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې واورئ، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 100.15 خپری شي. په بلې خبرې مجلې کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی، سهار مو بخیر.
تشکر، سلام.